السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته خراغلاست. خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان په درويشتو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزند د ناروغي یا پولیو پر ضد واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به له 15 کلونو کم عمره نږدې 6.5 میلیون ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي ورکړل شي.
نن د دوشنبه ورځ چې 15 د مای سره سمون خوري، د 2023 کال د هیواد په درویش ولایتونو کې چې 212 ولسوالۍ به تر پوښښ لاندې ونیسي، د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی. په دغه کمپاین کې زموږ هدف 6.4 میلیونه ماشومان دي. هغه ماشومان چې د 15 کال څخه کم عمر ولري، هغوی ته به واکسین تطبیق کیږي.
په افغانستان کې د پولیو دوهمه پیښه د یکشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه. د سږني کال لومړنۍ پیښه هم په همدې ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. پولیو په ټوله نړۍ کې له منځه تللې ده، خو افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د دې ناروغۍ مثبتې پیښې پکې شته. په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې د بدلونونو په اړه متناقض راپورونه را رسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وایي د دوی حکومت په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت ته نوی شارج دفتر معرفي کړی دی. ساحل شاهین نن ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ولیکل چې د افغان سفارت کارکونکی قادر شاه د اوس لپاره شارج دفتر ټاکل شوی. قادر شاه د پرزیدلې جمهوري نظام د ملي امنیت د شورا ویاند و، خو په هند کې افغان سفارت په یو بیان کې ویلي چې ټول ډیپلوماټان خپلو دندو ته دوام ورکوي. په بیان کې چې د سفارت پر رسمي فیسبوک پاڼه خپور شوی، دا راپورونه افواهات بلل شوی. له دې مخکې په ځینو راپورونو کې ویل کېدل چې په هند کې افغان سفیر فرید مامونزای برتانیا ته تللی و، او د هند حکومت بیرته نوی ډیلی ته د ستنېدو اجازه نه ده ورکړې، خو د هند حکومت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکیه د پرونیو انتخاباتو نږدې ټولې رای حساب شوي او ښکاري چې انتخابات دوهم پړاو ته تللي دي. د ترکیه رسنیو د راپورونو له مخې تر اوسه 99.8% رای حساب شوي، او اټکل کېږي چې په سیمه ییز وخت د ماسپښین په 3 بجو به وروستۍ پایلې اعلان شي. د حساب شویو رایو له ډلې 49.2% ولسمشر رجب طیب اردوغان او 43.95% د ده سیال کمال قلیچدار اوغلو ګټلي دي. قلیچدار اوغلو چې په انتخاباتو کې د اردوغان اصلي سیال دی، نن وویل چې د دوهم پړاو انتخاباتو هرکلی کوي. څارونکي وایي ولسمشر اردوغان له 20 کلنې واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره له سختې ننګونې سره مخامخ شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اروپایي هیوادونو د سفر په لړ کې لندن ته رسیدلی او د برتانیا له صدر اعظم ریشی سوناک سره یې لیدلی دي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس خبر ورکوي چې برتانیا به زلنسکی ته د نورو وسلو او پوځي تجهیزاتو د ورکړې ژمنه وکړي. زلنسکی پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي دي چې برتانیا په خو هم د اوکراین د ځمکنیو او هوایي ځواکونو په پیاوړتیا کې مخکښه وه، او په خبره یې اوس به هم خپلو د همکاریو ته دوام ورکړي. زلنسکی له دې مخکې امریکا او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته هم د دې لپاره سفر کړی و چې د روسیې د یرغل پر ضد جګړه کې مرستې ترې وغواړي. له اوکراین سره د لویدیځو هیوادونو مرستې د روسیې له غبرګونونو سره هم مخامخ شوي دي. او د افغانستان کرکټ بورډ له سریلانکا سره د 3 ورځنیو یا 50 اوور لوبو لپاره نن خپله لوبډله اعلان کړه. دا لوبلړۍ به د راروانې جون میاشتې له 2 تر 8 نیټې پورې د سریلانکا په هامبانتوتا ښار کې ترسره شي. کرکټ بورډ په یو بیان کې له سریلانکا سره په لوبیدونکو لوبغاړو کې په ترتیب سره د حشمت الله شهیدی، رحمت شاه، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب رحمان، نور احمد، عبدالرحمن، فضل حق فاروقی او فرید ملک نمونه یاد کړی دي. عبدالرحمن چې ځوان ال راوندر او تیز توپچون کیدای نوې لوبډلې تور زیات شوی، او ځینې پخوانی لوبغاړي لکه ګلبدین نایب او یمین احمدزای د ریزرو لوبغاړو په توګه په پام کې نیول شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. په دې خبرونه کې به په نوې ډیلی کې د افغان سفارت کې د لانجې په اړه جزئیات درکړو. د طالبانو حکومت د خصوصي سکتور د ملاتړ په مقصد په مالیاتو کې د تخفیف خبر ورکوي.
د صنعت او تجارت تر مابین باید همکاري وکړو او داسې همکاري رابند کړو چې تجار باید داسې کار وکړي چې زموږ صنعت ته تاوان ورسوي او صنعتکاران باید داسې کار وکړي چې تجارت ته صدمه ورسوي.
د هیواد د کرکټ مشهور مینوال رحیم صدیقی وایي چې له بنګلادیش سره د ملي لوبډلې د را روانې لوبې لپاره د نجونو د تعلیم غوښتنه پر کمیسونو لیکلې ده.
ټیشرټ می جوړی کړی دي شات اور باندې د خويندو لپاره پیغام ورکوم چې د نجونو خونځي باید پرانیزي. ځکه په نړیوالو باندې موږ باید غږ وکړو. په خپل افغانانو باندې خوم ډیر غږ وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې د ترکیې د انتخاباتو وروسته یو نتایج ته کتنه کوو او په یو بل راپور کې مو د کورنۍ نړیوالې ورځې ته کتنه کړې.
مونږ له هغو کورنیو څخه یو چې هر یو مو د نړۍ په یوه ګوښه کې د دې انتظار باسو چې نن یا سبا به د افغانستان وضعیت بدل شي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته په هند کې د افغانستان سفارت وایي د طالبانو اوسنۍ رژیم په رسمیت نه پیژني او تر خوې هغه اداوی په کلک ردوي چې ګنې دا سفارت د طالبانو استازي ته سپارل شوې ده. په هند کې د افغانستان سفارت په یو اعلامیه کې چې نن یې ازادي رادیو ته راوستوله بیل دی چې د چانوم ذکر کړي هغه کس چې ادعا کوي د سفارت لپاره نوې شارج د فیر ټاکل شوی د ناسمو معلوماتو پر خپرولو او تر خوای د طالبانو رژیم ته تا د کمپاین په چلولو تورنوي. د پداسیال کې د چنن سهار په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ساحل شاهین ازادي رادیو ته ویل قادر شاه چې په سفارت کې کارکونکي وو د اوس لپاره شارج د فیر ټاکل شوی دی. د هند حکومت رسمن په دې اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په هند کې د افغانستان سفارت ته د طالبانو د حکومت لخوا د نوي شارج دافیر د ټاکلو په اړه د زده او نقیز څرګندون وروسته د سفارت په یو اعلامیه کې رسمي خبرګون خوده لري. دا اعلامیه چې په هند کې د افغانستان سفارت نن ازادي رادیو ته راغلي په کلیکل شوی دوی د هغه شخص ادعا په کلک کړه دوی چې وایي د طالبانو په امر یې په نوي ډیلی کې د ماموریت مشري په غاړه اخیستې ده. په اعلامیه کې زیاته شوی په هند کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت د طالبانو اوسنۍ رژیم په رسمیت نه پیژني او خپل افغانانو ته خبر ورکوي چې ماموریت په عادي ډول خپل فعالیت ته دوام ورکوي او په هند کې د دوی د ګټو لپاره کار کوي. که څه هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین نن سهار ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې دا وکړه چې قادر شاه چې هلته یې سفارت کې کار کاوه د اوس لپاره شارج دافیر ټاکل شوی خو په نوي ډیلی کې د افغانستان سفارت خپل اعلامیه کې بیل دی چې د چا نوم ذکر کړي لیکلي هغه کس چې ادعا کوي د سفارت لپاره نوی شارج دافیر ټاکل شوی د ناسمو معلوماتو په خپرولو او تر خوای د طالبانو رژیم کمپاین چلوونکی دی. ازادي راډیو له قادر شاه سره هم اړیکه ونیوه خو هغه لپاره پسې اړیکو وروسته هم اړیکه جواب نه کړه. قادر شاه د جمهوری نظام پر مهال د ملي امنیت شورا ویان هم پاتې شوی دی. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت درې نور مکتوبونه هم ازادي رادیو ته رالیږلي چې په یوه کې یې له دندې د قادر شاه د منفقۍ خبره هم شوې. دا مکتوب په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر فرید مامونسی په لاسلیک د 1402 کال د غوی په 13مه نیټه صادر شوی او په کې قادر شاه له غیر رسمي او مرموزو کسانو سره پاړي کونیولو د اداري او رسمي کارونو او اصولو په سرغړونې توران شوی او ترې غوښتل شوی چې هر څه ژر خپل کارت او نور وسایل تسلیم کړي. په دوه نورو مکتوبونو کې بیا چې یو یې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د غوی میاشتې په 15مه لاسلیک کړی په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت لپاره د قادر شاه د ګمارلو خبره شوې. بل مکتوب چې بیا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بشري سرچینو رئیس لطف الله خپلواک لاسلیک پکې لیدل کیږي په هند کې د افغانستان د اوسنی سفیر فرید مامونزی د دندې د پای ته رسیدو خبره شوې. دا مکتوب هم د غوی په 15مه نیټه لیږل شوی او پکې له ښاغلي مامونزی غوښتل شوی چې افغانستان ته ستون شي. په هند کې مو د افغانستان له سفیر فرید مامونزی سره هم اړیکه ونیوله خو ځواب یې را نه کړ. د هندوستان حکومت بیا رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي هیڅ هیواد اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی خو د پاکستان، ایران، روسیې، ترکیې، د مرکزی آسیا یو شمېر هیوادونو او د متحده عربي اماراتو د دوبۍ قونسلګرۍ ته یې خپل استازي لیږلي دي.
په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت د کنټرول لپاره د روانې لانجې په اړه جزئیات مو اوریدل. په بهر کې د افغانستان د ډیپلوماتیکو مرکزونو او قونسلګریو پر سر د لانجو او همداراز د یو زیات شمیر دغو مرکزونو د نامعلوم برخلیک په اړه مرسلین ارسلا د سیاسي چارو لشنون کې خلیل احمد نادم سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلي دي چې ولې د سیمې یو شمیر هیوادونو په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په رسمیت هم نه پیژني سفارتونه او کنسولګریانې طالبانو ته سپاري.
دا سیده چې دا ګاونډي وادونه اکثرا په دې چې ډېر افغانان هلته اوسېږي، هلته تجارت لري، هلته دوی مجبور دي چې ډېر مهاجر اوسېږي. د دغه مشکلاتو د حل په خاطر دوی ناګزیر دي، مجبور دي چې باوجود چې د نننۍ حاکمیت دوی په رسمیت نه پېژني، بلالله دوی غواړي چې دلته اقلا یو ارتباط قائم شي. دغه سفارتونه دوی ته ورکړي په دې چې هغه پخوانی کارمندان د سفارت چې بل جمهوریت پورې ارتباط درلود، خو دوی دلته اړیکې د مرکز سره نه لري، په صلاح امانګي نشته دی. نو دغه دپاره دی چې دا هیوادونه دغه سفارتونه دوی ته ورکړي دي.
نادم صاحب، د سیمې د یو شمېر هغو هیوادونو په ګډون چې طالبانو ته کنسولګریانې او سفارتونه سپارلې دي، نړۍ تروس طالبانو حکومت په رسمیت نه پېژني، نو په داسې یو وضعیت کې څونه اعتماد کېدی شي په طالبانو باندې چې دوی ته د افغانستان سیاسي استازولۍ ور وسپارل شي؟ او آیا دا ویر هم شته چې له دې سیاسي استازولیو څخه ناوړه استفاده ونه شي؟
مشکلات شته دي. مثلا هغه څوک چې د باندې دي جرات نه کوي چې ولاړ شي، مثلا د دیو هغه د خلکو کارونه هم دوی نسي حل کولای، پتی چې هغه کافي ظرفیت هم دوی په سفارتو کې دوی نه لري چې وکولای شي. هغه پخوانی ډیپلوماتان چې زده کړې کړي وو په دې ډیپلوماتي کې په اصطلاح برخه کې زده کړې لري، دوی تجربه درلودي، اوس هغه تجربې د خلک هم نه لري چې وکولای شي هغه د افغانستان پرستیج دنیا ته ور وخي.
وخت نا وخت د افغانستان د کنسولګری او سفارتونو باندې د نویو او پخوانی ډیپلوماټان ترمنځ ځینې مشکلات رامنځته شوي او رامنځته کیږي، نو داسې یو وضعیت څونه د افغانستان عمومي تصویر په نړۍ کې بدنام کولی شي؟ او بل دا چې هغه اسناد چې افغانان ته ورکول کیږي د دې نمایندګانو لخوا، نه دا څونه نړیوال ته د اعتبار وړ کیدی شي په داسې یو حالت کې؟
او خبره داده چې اوس خو تاسو و ما وویل بخکې چې دا ناګزیري او مجبوري ده چې دوی دغه دنیا دغه سفارتونه سپارل دي د نوي حاکمیت ته. اما دا په افغانستان په اکل یو جهانی اجماع وجود لري چې دوی دغه نوي حاکمیت په رسمیت نه پیژني. په دې په رسمیت نه پیژني چې د نړیوالو غوښتنو ته دوی باید سر کیږدي، او د ولس غوښتنې دي چې هغه د تحصیل حق دی، د ښځو ته د کار حق دی، دا ټول هغه شیان دي چې د حقوق بشر مراتول دي، هغه کنونسیونونه چې د ملل ملګرو ملتونو دوی په رسمیت باندې وپیژني، دغه ټول هغه څه دي چې طالبان تر اوسه په دې باندې فیصله نه ده کړې، او دا ډېر مشکل دوی ته پیدا کړی دی. دغه وجه نه چې دنیا اجماع لري او دوی په رسمیت ونه پیژني که چیرې دوی په رسمیت ونه پیژني، دغه مشکلات به متاسفانه دا ټول مشکلات د خلک د افغان پر ولس باندې دي. افغان ولس په یو بې سرنوشتي دی، یو ادمي هویت په اسلام سره مخامخ دي. افغانان په بهر کې دا پاسپورتونه چې لري، مثلا د دوی سټیکر د پخوانی رژیم پورې چې مربوط دی، هغه سټیکر دنیا پر رسمیت نه پیژني چې دوی تمدید کې پاسپورتونه دوی نه لري چې خلکو ته توضیح کې. نو دا ډېر مشکلات دي چې متاسفانه چې په دې کې افغانان ډېر ضروري دي.
د سیاسي چارو شنونکي خلیل احمد نادم و چې د په بهر کې د افغانستان د سفارتونو او کنسولګریو پر روانو لانجو یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
په افغانستان کې د مالیو په برخه کې د خصوصي سکتور لپاره پرله پسې نیوکو وروسته د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د خصوصي سکتور د ودې او ملاتړ په موخه په مالیاتو کې تخفیف راوستی. د په داسې حال کې ده چې مخکې د خصوصي سکتور استازو په وار د کمې ګټې او لوړو مالیاتو له کبله شکایت کړی. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي افغانستان په لوړې مالیې اخیستو پرمختګ نشي کولای، او لازمه ده چې د کار روزګار د پراخېدو لپاره هڅې وشي. امید ظهیرمل د موضوع تفصیل اوروي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د خصوصي سکتور د ودې او ملاتړ په موخه یې په مهمو مالیاتي موضوعاتو کې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. طالب چارواکو د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دې اسانتیاوو په مالیاتو کې د تخفیف راوستو اعلان وکړ. په دې اړه جوړه شوې غونډه کې د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي وویل دوی لومړی ستونزې مشخصې کړې او بیا یې د حل لار ورته موندلې ده.
مشکلات بررسی کردیم،
ستونزې مو وڅېړلې او وروسته مو حل لارې چې د ټولو لپاره یعنی د حکومت، ملي سوداګرو او صنعتکارانو لپاره د منلو وړ وي مشخصې کړې او بیا مو امیرالمؤمنین ته وړاندې کړې. د نیکه مرغه امیرالمؤمنین هغه څه چې موږ وړاندیز کړي وو بېل کومې لاسوهنې ومنلې او راوایستولې.
د طالبانو د حکومت لخوا خصوصي سکتور ته د اسانتیاو رامنځته کول او د مالیاتو په اعلان شویو تخفیفونو کې د خصوصي سکتور روباره انتفاعي مالیه له 4% 2% ته راټیټه شوی. کرنیز، صنعتي او سوداګریزو سکتورونو ته 5% قراردادي موضوعي مالیه معاف شوی او تر خوایي خصوصي پوهنتونونو، ښوونځیو او مدرسو ته د یو کال لپاره روباره انتفاعي مالیه هم بخل شوې ده. همدا ډول د تیلو او ګازو د پمپ سټیشنو اړوان پخوانی بررسي معاف شوی خو د نورو کلونو لپاره هر پمپ سټیشن مکلف ګرځول شوی چې په هر لیټر تیلو کې 0.6% ثابته مالیه د طالبانو حکومت ته ورکړي. د طالبانو حکومت خصوصي سکتور ته د نویو اسانتیاو د رامنځته کولو په برخه کې ادعا کړې چې په هر زون کې د سوداګر او صنعتکارانو لپاره د پاسپورټونو د ویش زمینه برابرېږي، د ویزو د اخیستو د ستونزې د حل په برخه کې به ورسره مرسته کیږي او په ټولو بندرونو کې به د اسان خدمت یا واحد چتر مرکزونه فعالوي. خو د طالبانو حکومت سوداګر او صنعتکاران په دې مکلف کړي چې د سوداګرۍ تر جواز اخیستو مخکې به 1500 افغانۍ په بانکي اکاونټ کې د تضمین په شکل بلاک کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونې مشر محمد یونس محمد وایي افغانستان په لوړې مالی اخیستو مخکې تک نشي کولای او په کار د همکاري لا زیاته او ستونزې حل شي.
د صنعت او تجارت تر مابینځ باید همکاري وکړو او داسې همکاري رابنځته کړو چې تجار باید داسې کار وکړي چې زموږ صنعت ته تاوان ورسوي او صنعتکاران باید داسې کار وکړي چې تجارت ته صدمه ورسوي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونی مشر دا هم ویل چې اوس مهال سوداګر افغانستان ته د خپلې پانګې د انتقال په برخه کې ستونزو سره مخ دي. هغه د افغانستان د صنایع او قانون خونی مشر شیرباز کمینزاده له طالب چارواکو غواړي چې صنعتکارانو ته د خامو موادو په برابرولو کې مرسته وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال د مالیاتو د تخفیف او خصوصي سکتور ته د اسانتیاو د رامنځته کولو په اړه خبر ورکوي چې موده وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمېر صنعتکارانو او تر خواهي یو شمېر هټیوالو انتقاد وکړ چې په بیلابیلو نمونو ترې مالیا اخیستل کیږي چې د دوی کار روزګاري له سقوط سره مخ کړی دی.
قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو د ترکیې د انتخاباتو موضوع ته. د ترکیې د پرونی انتخاباتو تقریبا ټول رای حساب شوی دي او له حساب شوی رای ښکاری چې انتخابات دوهم پړاو ته تللی دي. د ترکیې رسنیو د راپورونو لمخې اټکل کیږي چې په سیمه ایز وخت ماسپښین په 3 بجو به وروستۍ پایلې اعلان شي. دا چې تر اوسه پورې څوک مخکې دي، زما همکار اسدالله لودین په سټوډیو کې را سره دی او چې زیات راکوي. لودین صاحب
او ډېر مننه تکل صاحب. د مخکېتو په حساب اوسنۍ ولسمشر رجب طیب اردوغان بریا ته نږدې دی، خو البته 50 جمعیاو رایې نه دي پوره کړي. نو له اوسنۍ شمیرو داسې ښکاري چې ټاکنې دوهم پړاو ته ځي او دوهم پړاو ټاکنې به هم 2 اونۍ وروسته د مې 24 نیټه ترسره شي. د ترکی رسنیو دراپور لمخې 99.8% رای تر اوسه حساب شوی چې رجب طیب اردوغان پکې 9.2% او کمال کلیچدار اوغلو 4.15% رای ګټلې دي. دواړو نوماندانو خبرې کړې دي او دواړو د دوهم پړاو ټاکنو هرکلای کړی او دغو ټاکنو ته یې چمتووالی ښودلی دی. خو باید ووایم چې پرونی ټاکنې یوازې ولسمشري نه وې، پارلماني ټاکنې هم پکې وې. راپورونه وایي او د ترکی رسنیو موندنې هم دا ښیي چې په پارلماني ټاکنو کې د اردوغان ګوند ډېرې څوکۍ ګټلې دي. رویټرز اژانس ویلي چې د اردوغان پلوي نوماندانو د پارلمان د 600 څوکیو له ډلې 321 خپلې کړې دي. په تیرو 20 کلونو کې لومړی ځل دی چې د اردوغان سیاسي مخالف دومره رای اخلي چې د هغه د 2 لسیزو واک ننګوي. دواړو مخکښو نوماندانو بېلابېلې څرګندونې کړې دي. فقط هغه رای چې په اروپا کې یا په نورو بهرنیو هیوادونو کې کارول شوی دی ویل کېږي چې هغه لا نه دی حساب شوی او ترکیه ته د انتقال بهیر هم یو څه ورو روان دی او له همدې کبله هم دغه رای په ځان سره شمیرل کېږي. خو راپورونه دا وایي چې ممکن تر 10 دقیقو پورې چې د ترکیې په وخت د ماسپښین ځایي وخت 3 بجې کېږي وروستۍ پایلې اعلان شي. خو لا هم کره نه ده چې پایلې به اعلانېږي که نه، ځکه د ټاکنو کمیسیون داسې نه دي ویلي، یوازې د رسنیو راپورونه دي. په ځینو راپورونو کې داسې ویل کېږي چې ممکن 2 ساعته نورې هم پایلې وځنډېږي.
ډیره زیاته مننه اسدالله لودین او قدرمن اوریدونکو چې د ترکیې د انتخاباتو وروستی حال راکو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې خاص مینوال رحیم صدیقی وای د افغانستان او بنگلاديش ترمنز د راروان لوبلړۍ لپاره ځنګړي کمیسونه جوړ کړي چې شاته پریلیکل شوی وي د نجونو ښوونځي پرانیزي. ښاغلی صدیقی وای په دې اړه باید پر نړیوالو بیا بیا غږ وشي. د رواداری سازمان او افغان ښځینه فعالانې د ښاغلي صدیقی د دې اقدام هرکلی کوي او وای له هرې ممکنې لارې چې وي باید په دې برخه کې کاروشي.
پنړېوالو باندې موږ باید غږ وکړو، په خپل افغانانو باندې هم ډېر غږ وکړي. د انجونو خونځي باید پرانیزي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ځانګړی مینوال رحیم صدیقی دی وایي د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ سریز لپاره داسې کمیسونه جوړوي چې شاته پرې لیکل شوی وي چې د انجونو خونځي پرانیزي. ښاغلی صدیقی وایي په دې اړه باید په نړیوالو په بیا بیا غږ وشي.
بنگلاديش ته د ما سفر دی، د افغانستان او د بنگلاديش سیریز ان شاء الله را روان مېش کې ټیشټ می جوړی کړی دی. شات اور باندې د خويندو د لپاره پیغام ورکوم چې د انجونو خونځي باید پرانیزي. باز مشهور کسان دي کنه دا به مور پسې را پاسوم. ځکه په نړیوالو باندې موږ باید غږ وکړو، په خپل افغانانو باندې هم ډیر غږ وکړي.
25 کلن رحیم صدیقی له افغانستان څخه بهر په نیوزیلند کې ژوند کوي. د دې خبره له 2013 کال رئیس د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د اڅونې لپاره له ملي بیرغ سره لوبو ته ورځي او په ځان ځینی انځوریز او لیکلي پیغامونه هم جوړوي. نوموړی لامدی عمله د خلکو ترمنځ ډیر مشهور دی. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د افغان لوبډلې او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ سیالیو سیریز د روان جون میاشتې په 14 نیټه پیلېږي. طالبانو پر افغانستان تر بیاځلي واکمنېدو وروسته د انجونو منځني ښوونځي وتړل او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې دوی پوهنتونونو ته لتګ هم منع کړي. د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره او د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشره شهزاد اکبر وای دی غلی صدیقی د دې اقدام هر کله کوي. اغلی اکبر ازادي رو دته وویل
سر مهم است دنیا بفهمه که خواست بازگشایی
دا دیره مهمه دا چه نره پدی پوشی چه دنجونو د خوانزی و د پرانستلو موضوع د عام ولس خوختنه دا. ورزشکاران، هنرمندان، خلق په هر سطح کوی زکر زینی وقت دا افغانستان نداسی تصویر و رندگی گی چه دا دغه هیواد خلق په خپل فرهن که دنجونو د ازدک رو مخالف دی. نوزما پند نیک اقدام دی. نتیجه به یه پلند محالی که معلومه نشی، خو حسی او پیغام رسول دیر مهم دی.
دی خزو دیاقونو ملاتر آمنه مایر هم داشن حسی معصری گرنی وی لاری ممکنه لاری چی پدی برخه که کار که دلشی باید ترسرشی. آغل مایر آزادی رو روته وویل
دا حسی دیری خی دی او پا یو دول نه یو دول دی نریوال و پام دی برخه تر گرزوی چی پا هر برخه که خلق پدی باور دی چه د افغانستان خزی او جونی د زدکرو او کار کولو حق لري او باید دوی ته د حق ورکړل شي.
که څه هم ښاغلی صدیقی وایي چې د طالبانو لخوا د نجونو په زدکړو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره باید بیا بیا په نړیوالو غږ وشي، خو تر اوسه په دې اړه د نړیوالو له پراخو غبرګونونو سره سره هم طالبانو د نجونو د زدکړو په تړاو خپلو پرېکړو کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه دی راوستلی. دوی د زدکړو تر څنګ نجونې او ښځې په ډېرو دولتي او د ملګرو ملتونو سازمان د دفترونو په ګډون په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو هم منع کړي او دغه شانې نور محدودیتونه هم پرې لګولي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدل شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې اونیز بحث لرو. په نننی بحث کې د طالبانو له حکومت سره د قطر په اړیکو خبرې کوو. د افغانستان او قطر د اړیکو څرنګوالي ته وروسته له هغه پاملرنه زیاته شوه چې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ کندهار ولایت ته سفر وکړ. خو له هغه مخکې نن د می 15 د کورنۍ نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغانان چې د طالبانو له بیا ځولي واکمنېدو وروسته له هېواده وتلو ته اړ شوي وایي د جمهوري نظام ړنګېدل او ناغوښتل شوي کډوالي دوی لخپلو کورنیو جلا کړی دی.
فامیل ما هر کدامشان در یک گوشه جدا از دنیا هستند.
عادل وایی په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته او د ناغوښتل شوي کډوالې له امله یې له کورنۍ څخه جلا شوې ده. عادله د بنګله دېش د یوه پوهنتون محصله ده. نوموړی د جمهوري نظام له نسکورېدو مخکې د لوړو زده کړو لپاره د بورسې له لارې د ښه هېواد ته تللې وه. عادله وایي چې د جمهوري ریاست له ړنګېدو څه موده مخکې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره کابل ته تللې وه او د طالبانو له واکمنۍ وروسته له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته ولاړه. د اغلې عادلې په خبره مور او پلار یې له هغو خویندو او ورونو سره یې چې عمرونه یې له 13 کلونو کم وو په پاکستان کې له پاتې کېدو څو میاشتې وروسته یو اروپایي هېواد ته کډوال شول. خو دا او ورور یې د هغوی د عمرونو له وجې د کورنۍ له نورو غړو سره یو ځای نه شول. عادلې ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو زده کړو د دوام لپاره به بیرته بنګله دېش ته ولاړه شي، خو ورور به یې په پاکستان کې بې برخلی کوي. عادله یو بل ورور هم لري چې په روسیه کې زده کړې کوي.
یکی از او فامیلا ما هستیم که هر کدام ما در
مونگ لحق و کورنه سخیو چه هر یا ما در نره پی و گوخه که در نمالومی رتلون که سرده انتظار باسو چه نن یا سباب در افغانستان وضعیت بدل شی او مونگ طول لخپل کورنه سر یوزای او خپل هیوات تا ستانه شو.
عادله په دې اړه اندېښنه لري چې دا او ورور به یې له زده کړو وروسته چېرته ولاړ شي. فهیم کودامنی یو بل افغان دی چې وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خپلې کورنۍ له غړو څخه جلا شوی دی. کودامنی وایي سره له دې چې تر 13 کلنۍ کم عمره ماشومان لري او د هغوی د روزنې لپاره یې له مېرمنې او ماشومانو سره د شتون اړین دی، خو تر اوسه نه دی توانېدلی له کورنۍ سره یو ځای شي. د نوموړي په وینا د 2021 کال د اګست 15 نیټې په وروستۍ الوتنه کې هند ته ولاړ او څه موده وروسته یې کورنۍ د یوه مرستندویه بنسټ لخوا بل هېواد ته ولېږل شوه.
ما وختي رفتم په ډهلي، خانواده یک مدت ماندند.
کله چې زه ډهلي ته ولاړم زما کورنۍ یو څه موده کابل کې پاتې شوه، بیا د یوه مرستندویه بنسټ لخوا له افغانستان څخه بهر ولېږل شوه او تر اوسه زه د نړۍ په یوه ګوښه کې یم او کورنۍ مې په بله کې. موږ یوازې د ټلیفون له لارې سره اړیکه کې یو. ډېرې هڅې مې وکړې چې هغوی ته ځان ورسوم، خونه بده مرغه ونه شو.
یو خبریال هم چې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي چې څو میاشتې وړاندې فرانسې ته ورسېد، خو مېرمن او ماشوم یې لا هم په افغانستان کې دي. د ده په وینا فرانسې ته د ده د کورنۍ د لېږدولو هڅو لا هم کومه پایله نه ده ورکړې.
خانواده ما هنوز هم در افغانستان است و ما در اینجا
زما کورنۍ لا هم په افغانستان کې ده او زه دلته یوازې ژوند کوم. هڅه کوم چې کورنۍ مې هم دلته وغواړم، خو ستونزې او خنډونه زیات دي. تر اوسه نه یم توانېدلی چې خپله کورنۍ دلته وغواړم، ځکه لا هم ستونزې شته.
نن د مې 15مه د کورنۍ نړیواله ورځ ده. د 1993 کال د سپتمبر په 10مه ملګرو ملتونو دغه ورځ د کورنۍ ورځې په نوم ونوموله. د دې اقدام موخه د ټولنې د بنسټیز رکن په توګه کورنۍ ته د نړیوالې ټولنې د اهمیت څرګندول او د هغو مسلو له منځه وړل دي چې کورنۍ ګواښي. ناامني او بېوزلي په ځانګړي ډول له 2014 کال وروسته د افغانانو د کډوالۍ دوه اصلي لاملونه وه، خو په افغانستان کې د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د تخلیې پروسې له لارې اروپایي هېوادونو، امریکا، آسټرېلیا، کاناډا او نورو هېوادونو ته کډوال شول. ډېری دا کسان سیاسي او د بشري حقونو فعالان، خبریالان، د ړنګ شوي جمهوري نظام کارکوونکي، د ناتو د غړو هېوادونو افغان همکاران او ټولنیز فعالان وه. د کوربه هېوادونو د قوانینو پر بنسټ یوازې مور، پلار او له 13 کلونو کم عمره ماشومان په کورنۍ کې راځي، خور ورور او له 13 کلونو څخه لوړ عمر لرونکي اولادونه په کورنۍ کې نه شمېرل کېږي.
ستاسو له پیغامونو
زما د افغانستان د اسلامي امارت څخه دا پوښتنه ده چې د غټو لارو په هرندرو باندې مطلق بندیز ولګوي د ښار په منځ کې او په غټو جادو کې او داسې ښکلی په ټول افغانستان کې، ځکه دا چې د انسانانو په مغز باندې په روغتیا باندې ډېرې بد اغېزه لري او په نورو ملکونو کې په دې باندې شکوم دی مطلق بندیز دی اکثره په افغانستان کې، بس چې موږ دغه مشکل لرو.
زه نجیب الله محمدی د روزګان ولایت ګزارد ولسوالۍ اوسېدونکی یم، خو اوس په الحال د ایران نه تاسو سره د سات پرېږدم. په پاکستان کې چې کوم دغه راو تاوتریخوالی روان دی، بالکل بس د افغانستان په افغانستان کې لاسوهنه کوله، دا همداسې اوس پر دا حال و پر دې راځي. په پښتو کې یو متل دی، وڅه چې کری هغه بریبي. په افغانستان به بربادۍ باندې پسې ولو، نو اوس بربادي دی ته راغلې ده. الله تعالی دې افغانستان دښمن تباه او برباد کړي، چې هر څوک یې پاکستان چې کله لاس واخیښ کړي دا وخت رااله چې دی اوس د خپل پشکې اختاسي تر دې بلا بدتر شي چې افغانستان یې بربادوي. څوک چې افغانستان بربادوي تل به داسې.
زه عبدالسلام سهاري ننګرهار نه. زما نه فایده امید وزارت نه دا هیله ده چې تورخم جلال آباد دویم سړک چې کار یې تقریبا 90% شي دی بشپړ شوی دی، شل فیصده کار یې پاتې دی. دا جوړ ته ځکه چې دلته خلکو ته ډېر داسې دی مشکلات لارې بندې هر وخت او ټکرونه شدید رامنځته کېږي.
د ازادي راډیو د اوریدونکو پیغامونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د خبرونې په پاتې برخه کې به د 25 دقیقې اونیز بحث واورئ چې نوریاس نوري پکې کوربه دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان په درو شو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمر نږدې 6 میلیون ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د پولیو دوهمه پیښه د شنبې په ورځ د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه. د سږني کال لومړنۍ پیښه هم په همدې ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. پولیو په ټوله نړۍ کې له منځه تللې، خو افغانستان او پاکستان یوازیني هیوادونه دي چې لا هم د دې ناروغۍ مثبتې پیښې پکې شته. په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې د بدلونونو په اړه متناقض خبرونه رارسېږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وایي د دوی حکومت په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت ته نوی شارج دفیر معرفي کړی. سهیل شاهین ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې نن وویل چې د افغان سفارت کارکوونکی قادر شاه د اوس لپاره شارج دفیر ټاکل شوی. خو په هند کې د افغانستان سفارت په یو بیان کې ویلي چې ټول ډیپلوماټان خپل دندو ته دوام ورکوي. په بیان کې چې د سفارت پر رسمي فیسبوک باندې خبر شوی د راپورونو افواهات بلل شوی. لدې مخکې په ځینو راپورونو کې ویل کېدل چې په هند کې افغان سفیر فرید مامونزای برتانیا ته تللی وو او د هند حکومت بیرته نوی ډیلی ته د ستنېدو اجازه نه ده ورکړي. خو د هند حکومت تر اوسه رسما په دې اړه څه نه دی ویلي. د ترکیه د پرونی انتخاباتو تقریبا ټولې رایې حساب شوي او ښکاري چې انتخابات دوهم پړاو ته تللي. د ترکیه د سنیو د راپورونو له مخې تر اوسه 99.8% رایې حساب شوي. د حساب شویو رایو له ډلې 49.2% ولسمشر رجب طیب اردوغان او 43.95% د سیال کمال قلیچدار اوغلو ګټلی دي. قلیچدار اوغلو چې په انتخاباتو کې د اردوغان اصلي سیال دی نن وویل د دوهم پړاو انتخاباتو هرکلی کوي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اوکران د اوبخې د اروپایي هیوادونو د سفر په دوام لندن ته رسیدلی او د برتانیا له صدر اعظم ریشی سوناک سره یې لیدلی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي چې برتانیا به زلنسکی ته د نورو وسلو او پوځي تجهیزاتو د ورکړې ژمنه وکړي. زلنسکی پر خپل ټلګرام باندې لیکلی چې برتانیا په خو هم د اوکران د ځمکنیو او هوایي ځواکونو په پیاوړتیا کې مخکښه وه او په وینا یې اوس به هم خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. زلنسکی له دې مخکې امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو ته هم د دې لپاره سفر کړی و چې د روسیې پر ضد جګړه کې مرستې وغواړي. او د افغانستان کرکټ بورډ له سریلانکا سره د دریو یو ورځنیو یا 50 اوور لوبو لپاره نن خپله لوبډله اعلان کړه. دا لوب لړۍ به د روانې جون میاشتې له 2 تر 3 نیټې د سریلانکا په همبانتوتا ښار کې ترسره شي. کرکټ بورډ په یو بیان کې ویلي چې عبدالرحمن ځوان آل راونډر او تیز توپ اچونکی نوی لوبډلې ته ورزیات شوی دی.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث ته موزنوریاس نوري هرکلی کوم. په د تخنیک په برخه کې طاهر روشان را سره همکاري کوي. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له چارواکو سره د لیدنو کتنو لپاره تیرونه کندهار ته لاړ. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی ژمنه کړې چې له افغانانو سره د امنیت او سوکالۍ په چارو کې مرسته کوي. د طالبانو چارواکو له نوموړي سره په لیدنو کتنو کې له قطر څخه وغوښتل چې د دوی د حکومت او د نړۍ د هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه کې همکاري وکړي. دا لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د هیواد ته د شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی دوهم سفر دی. هغه لومړی ځل چې صدر اعظم نو برکت بهرنیو چارو وزارت چارې مخته وړلې د 2021 کال د سپتمبر په 21مه چې د طالبانو د واکمنۍ څخه باندې یو میاشت پوره شوی و کابل ته تللی و. خو په ټوله کې قطر یو له هغو هیوادونو دی چې د افغانستان په مسله کې ډېر ښکېل پاتې شوی. د افغانستان په جمهوري نظام کې قطر په دوحه کې طالبانو ته رسمي دفتر ورکړ. وروسته په دوحه کې د طالبانو او د امریکا د پلاو ترمنځ څو پړاو خبرې هلته سره شوې چې بالاخره د 2020 کال د فبروري په 9مه د طالبانو او د متحدو ایالاتونو ترمنځ یوه موافقه لاسلیک شوه. د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته هم قطر د افغانستان په مسله کې مهمه ونډه اخیستې او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو لخوا د یوې رابلل شوې غونډې کوربتوب هم وکړ. په ټوله کې یو شمېر تحلیلګران په دې باور دي چې قطر د افغانستان په مسلو کې په یو ډول د امریکا او لویدیځ د ګټو ساتندوی دی. نن 25 دقیقې بحث کې پر دې او اړوند نور موضوعاتو خبرې کوو. د بحث مو د حقوقي او سیاسي چارو په او د کابل پوهنتون پخوانی استاد نصر الله ستانگزی او د سیاسي چارو شنونکي سعید زاکر شاه صادق ته بلنه ورکړې ده. تخنیکي همکار شرکوي چې دواړه میلمانه د ټلیفون لارې را سره وصل شوي دي. دواړه میلمانو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به ستانگزی صاحب تاسو ته درشو. د قطر صدر اعظم دازل چې افغانستان ته تللی کندهار ته لاړ. په کندهار کې د طالبانو له د رئیس الوزرا او ځینې نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو له چارواکو سره د یو هیواد د مشرتابه په کچه دا لومړنی سفر و. ځکه تېر ځل چې نوموړی کابل ته تللی و صدر اعظم نه بلکې د بهرنیو چارو سرپرست و. له حقوقي پلوه آیا د نوموړي سفر د طالبانو حکومت په یو ډول باندې چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد نه دی پیژندلی یو ډول رسمیت ورکولی شي؟
ډېره مننه. زه هم خپل سلامونه او احترامات تاسو درنو اوریدونکو درون میلمه ته وړاندې کوم. مثلا د قطر ډیپلوماتیکې اړیکې د شاهي حکومت نه را په دغه د افغانستان سره شروع شوی. یعنی کله چې کال 1900 کال کې قطر د یو مستقل هیواد په توګه رامنځته شو، د افغانستان شاهي دولت په هغه زمان کې د قطر دولت په رسمیت پیژنده، او له هغه نه د افغانستان او قطر مناسبات هیڅ کله نه په اقتصادي لحاظ، نه په سیاسي لحاظ، نه په ډیپلوماتیک لحاظ سره نږدې اړیکې وې. اما کله چې لکه تاسو ته اشاره وکړه په 2008 او نه هم کلونو کې چې په قطر د افغانستان په قضیه کې را داخل شو، او په دې توګه ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې شوې. د افغانستان سفارت په قطر کې پرانستل شو، او بیا وروسته د قطر سفارت په افغانستان کې فعال شو. لغه سره جوخت طالبان لپاره په هغه زمان کې یو دفتر پرانستل شو، او همدارنګ هغه بندیان چې د ګوانتانامو کې وو او د طالبان سره رابطه درلوده کله به چې هغوی را خلاص شول یا را به انتقال بشول، نو معمولا به په قطر هیواد کې ساتل کېدل. چې په هغه زمانه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت یو ډول عکس العملي برخورد هم له دې قضیې سره وکړي. په هر صورت لکه تاسو اشاره وکړه چې د تاریخي بدلون ته نظر، قطر د دوه د تړون تشکیل کوونکی او د مذاکراتو یو مرکز په حیث مبدل شو. زه فکر کوم چې قطر لکه تاسو ته اشاره وکړه مخکې له دې چې مشخص تاسو ته ځواب وایم، د غربي نړۍ او امریکې او د طالبانو ترمنځ د ارتباطي پل په انوان تروس پر خپل دغه باندې او رول لوبوي. او په طالبان باندې مستقیم اثر لري، او طالبان په دې لحاظ هم له قطر نه مدیون دي چې په سیاسي لحاظ یې په بین المللي مناسبات کې داخل کړل. او اوس هم د حقوقي لحاظ قطر برسره پر دې هڅه کوي چې طالبانو حکومت ته په نور تشویق کې تر څو سره تعامل کې دوی په اصطلاح خپل هم یو ډول دغه سي اړیکې د غیر مستقیم یا ضمني شناخت په عنوان مطرح کېدای شي.
مننه ستانګزه صاحب د سیاسي چارو شنونکو سید ذکر شاه سادات تاسو ته بدر شو لکه څنګه چې ستانګزه صاحب هم ورته اشاره وکړه قطر د افغانستان په مسله کې مهم رول تر اوسه پورې لوبولی خو کراشو دغه سفر ته قطر د سولې هڅې مخته یوړلې د طالبانو او د امریکا ترمنځ لکه څنګه چې مخکې ستانګزه صاحب هم اشاره وکړه له ډېرې مودې راهیسې د افغانستان په مسله کې ښکېل پاتې شوی د قطر لپاره دغه هڅې څومره مهمې دي چې بریالی شي د عربي نړۍ کې او هم په نړیوال ډګر کې د حیثیت لپاره تر اوسه پورې خدا سي ښکاری چې نړیوال ټولنې هغه غوښتنه چې له طالبانو درلودي هغه نه دي پوره شوي او قطر هم په یو ډول ممکن شاید په یو ډول ګرم وبلل شي.
سلامونه درناوی تاسو ته قدرمن ستنګي تاسو ته پروګرام اوریدونکو ته په ټول کې د قطر رول بدون د کوم شک موږ ویل شو چې د حقیقت کې د امریکای استازیتوب کې د امریکای په سلالو ترين بیز او مرکز هم په قطر کې شتون لري او دا د امریکای د اجازه نه بغیر فکر نه کوم چې دلته او هلته داسې ګامونه وشي خسته او دا چې مثلا په هغه وخت کې هم کوربتوب وکړه چې ګواکې طالبان ته یو دویم هویت یا حیثیت وبخو او په دفتر ورته خلاص کو دا ټول زما په باور د امریکای په اشارات او دستور نو بنان اوس هم د دې د سفر زه فکر نه کوم چې د دې په خپل اراده دی دا به خامخا دستورات ورته ورکړ شي او دا شخص چې پیلان راغله لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره کړو هغه وخت سرپرست خارجه وزیر او صدر اعظم دی دلم لرنه وارو چې د اسراغ او دا به خامخا د یو لوی پیغام سره راغلی او هغه پیغام کې به خامخا طالبان ته دا ویل کیږي چې ځکه په دې اخر کې تاسو لیدلی یو ډول رقابتونه څرګند شول چې هم چین میدان ته راغی او هم یو اندازه روس نږدې شو نو امریکا چې دا حالات ولیدو نو خامخا بیرته خپل هغه کومکونه ماجل بیرته جاری کړو او دوی به هم لیږلی وي خامخا د یو بل ستر پیغام سره چې ګواکې طالبان کده اصلاحات په خپل ځان کې راولي او په دا نظام کې راولي او شرایط چورته ویل شوي نو دا شرایط د منولو لپاره یا د لپاره چې دی هغه ته آماده شي راتنه پیژندل ته ممکن دغه پیغام هم ورته راوړوي.
سنیزه صاحب قطر کوچنی هیواد دی که چیرې د امریکا لویدیز او د طالبانو ترمنځ د تعامل په برخه کې یا د اړیکو په برخه کې د یو پل رول لوبوي یا د منځګړي رول لوبوي له منځګړي ډېرې توقع هم کیږي د نړیوالې ټولنې هغه توقعات چې لري له طالبانو څومره تاسو قطر په دې کې دخیل بولی یا له قطر نه څومره د دې تقاضا کیږي چې له هغه نفوذ نه چې دوی لري یا ممکن وی لري آیا دوی کار اخیستی تر اوسه پورې؟
دوه ټکه به اشاره وکړم. اول دا چې یو ټکی چې مخکې مې ارزونه سوی کړی هغه دا ده چې رسما قطر د امریکې د متحده ایالاتو د منافعو او حقوقو ساتونکی په افغانستان کې ده. دا کله چې طالبان په قدرت ورسېدل څو میاشتې وروسته د هغې نه قطر دا مسؤلیت واخیستی نه په حقوقي لحاظ قطر دا اوس د امریکې د منافعو ساتونکی هیواد په افغانستان کې ګڼل کیږي. په دې معنی چې کچېرې د یو هیواد منافع او ډیپلوماتیک او سیاسي اړیکې قطع شي نو درېمګړی هیواد د منافعو د حافظ په عنوان راداخلیږي چې اوس د امریکای د متحده ایالاتو لپاره قطر همدغه رول لري. له بلې خوا نه دې ته هم باید په نظر کې وساتو چې غربي نړۍ هر هغه پیام چې غواړي چې طالبانو ته یې ورسوي ټول اروپایي هیوادونه کاناډا استرالیا د امریکې په شمول دوی د خپل پیغام او خپل غوښتنې طالبانو ته د قطر د حکومت لار رسي راغله په دې چې قطر به څه وکړي چې کونه سي کړی زه فکر کوم چې هغه شی چې امریکایانو غوښتل تر اوسه پورې قطریانو کړی دي په دې معنی چې دوی د قواو د وتلو زمینه د دوه هیلې تړون لاسلیک دا په حقیقت کې هغه شیانو چې امریکایانو غوښتل او دا قطریانو خرول پکې ولوبو خو یو شی ته باید متوجه اوسو چې د دنیا په بین المللي مناسباتو کې لا تر اوسه قطر یو با تجربه هیواد
یا یو ډیر موثر هواد نه ده چې هغه وکړی شي بین المللي منازعات او بین المللي مدیریت کې یا دغه د حل لپاره هڅه وکړي. په عین زمان کې دته هم باید پام کې ولرو چې په خپل خلیج هیوادو کې عربي خلیج هیوادو کې نور لوبي کوونکي له قطر سره یو ډول رقابت هم لري، لکه سعودي عربستان، لکه متحده عربي امارات، لکه کویت، په خصوص متحده عربي امارات او عربستان چې د افغانستان په قضایاو کې له ډېره پخوانه دخیل دي او یو ډول خپل منافع هم پکې ویني چې د اوس لپاره دوی ساکت دي. بنان دغه ټولو تنازعاتو او کنفلیکټونو په نظر کې نیولو سره او هغه موازې چې اوس ظاهرا لیدل کېږي چې د طالبانو او غربي نړۍ په منځ کې ډېر واټن شتون لري، دا بلکې څه مشکله وي. امر اورو په دې چې مخکې زموږ دوست مهرباني وکړه او دقیقا وویلې په دغه موجوده حالاتو کې چینایان نور لو منتقوي لوبي کوونکي لکه روسیا، لکه د مرکزي آسیا هیوادونه، ایران، دوی په یو پاته پاکستان، دوی یو ډول غواړي چې له دغه خلا نه په استفادې سره یو ډول نفوذ وکړي په افغانستان کې، چې دا په طبیعي ډول امریکایانو او غربیانو ته ډېر د منلو وړ نه ده. بنا ان قطریان په حقیقت کې د غرب او د امریکې د منافعو او غلو استراتیژیو د ساتونکو په عنوان راځي سیمې ته له طالبانو سره غږیږي، د هغوی پیغامونه ورته رسوي، د هغوی تشویشونه ورته رسوي، د هغوی غوښتنې ورته رسوي، او په طبیعي ډول به طالبان هم د مقابل لوري نه غوښتنې لري، هغه به د قطر په واسطه هغه نورو سترو هیوادو ته رسوي.
بله ستانه زیاده مننه. هم دغه ورستی برخی تکراش و هم دغه دغه مسئله تا ده طالبان و ویان زبیولا مجاهد هم اشاره کرده و ده پا کندهار که ده رئیس الوزراء و نور چارواک سره ده قطر ده صدر زم ده لیدانو کتون و پا عده اخبره کرده و ایلی و چه دوی لقطر نغوخته ده چه لنره لحوادون سره ده طالبان و ده حکومت علی که لاپیا وری کرده. سعادت صاحب تاسو ترازو کراشو همده ده قطر ده صدر اعظم سفر ته دای د کابل پر ځای کندهار ته لاړ، په کندهار کې د طالبانو رئیس الوزراء او نورو چارواکو سره ولیدل، دا څه پیغام ورکوي؟ آیا عملا پایتخت کندهار ته لیږدول شوی؟
دا په حقیقت کې دا پیغام لري. یو پیغام دا دی چې په غیر رسمي توګه مرکزیت کندهار شوی دی. بل پیغام دا دی چې هغه ستونزې چې دلته او هلته یادیږي، ګواکې د ملا یعقوب او حقانی صاحب د دوی او د مشرتابه ترمنځ کوم کرچ چې راغلی، هغه کومه ستونزه چې ظاهره ده او خبرو کې هم څرګندیږي. بل ستونزه دا هم ده چې او بیا فکر کېږي، داسې ویل کېږي چې ګواکې که ملا هیبت الله شتون ولري هلته یا ژوندی وي، نو ځان ته یو بیل فوج جوړ کړه، بیل اداره، او د کابل به فقط لکه نورو ولایاتو غوندې لکه یا دویم مرکز به وي، لکن اصلي مرکزیت به عملته وي. دویمه خبر دا ده چې د یو مملکت صدر اعظم راضي او صدر اعظم سره بیا هم رئیس الوزراء ویني دلته، لکن هیڅوک نه بریالی کېږي په هیڅ شان، نه د نړیوال سازمان، نه نور څوک چې ګواکې یو څوک په نامه د ملا هیبت الله وویني. او دا شکونه نور هم زیاتوي چې دا آیا واقعا شتون لري او که نه لري. دویم دا چې دغه مرکزیت د څه شي په خاطر دوباره قندهار ته یوړل شو، یعنی تقریبا دا غل د شک فضا تر دې تر منځ رامنځته شوې ده. دا اوس نور هم دته په اصطلاح د هغه بنسټ ورکوي، یعنی په اثبات رسوي او که څنګه، نو زه فکر کوم دا د مختلف دلایل دي.
ستانزه صاحب تاسو څه پکې وایي؟ معمولا دغه سه لوړ رتبه حیاتونه یا چارواکي چې راځي معمولا پایتخت ځي، کندهار ته تللی، آیا د کندهار کې د طالبانو د مشر موجودیت د دې سبب شوی دی چې هغه پر شاوخوا دغه ټول هغه مهم کسان راټول کړي دي پر ځان له خپلویان دفتر هم تر ډیره هلته انتقال کړی دی؟
ګورې که داسې یو تصنیف رامنځته کړو چې په حقیقت کې دوه پایتخت ده، په دې معنی چې اداري پایتخت یا مرکز اوس لپاره کابل ده، او دا طالبان ته ناممکنه هم ده چې په دغه ټولو تشکیلاتو خبرو سره دا ټول دستګاه انتقال شي کندهار ته. بلم او سیاسي مرکز او د تصمیم نیونې اساسي مرکز کندهار ګرځېدلی، دا یوازې په دې مورد کې نه، په نورو ټولو متعددو مواردو کې دلایل ډېر واضح دي. یوه دا ده چې تاسو وګورئ چې ملا حیبت الله یا شتون لري یا شتون نه لري، د ده فرامین د حضور له کندهار نه صادرېږي، د هغې جنودي وزیرانو په سطحه، د ستره محکمې د غړو په سطحه او نور عالي مقامات نظامي او ملکي له هغې جنب مقررېږي او برطرفېږي. جالبه خبره په دې سفر کې دا ده، د تاسو د سجاد صاحب د خبرو سره په دوام چې هر پروتوکول چې یو صدراعظم ته په دغه سفر کې د قطر صدراعظم ته په پام کې نه ونیول شوی، په دې معنا چې که د دوی رئیس الوزرا چې رئیس الوزرا معادل د موږ او تاسو اصطلاح صدراعظم یا هغه لومړی وزیر ده، ده باید له نوموړي نه استقبال کړی وای او هغه پروتوکول یې ورسره اجرا کړی وای. برعکس تاسو ولیدل چې ملا امیر خان متقی د طالبان د بهرنیو چارو وزیر دی، هغه نه اصطلاح په کندهار کې استقبال وکړ، او کله چې برخوندین حتی ملا حسن له خپل دفتر نه د باندې ووتلی صدر اعظم دی قطر ته، دا ډېر خطرناک پیغام هم رسوي. هغه دا ده چې له یو خوانه د طالبانو خودخواهي ثابتوي، او له بلې خوانه هم د قطر مجبوریت. بنان زه فکر کوم چې چون کندهار اوس اصلي مرکز د سیاسي تصامیم نیول شوی ده، قطریانو یو ډول ښودلم چې په کندهار ته لاسرسی لري او د تصمیم اصلي مرجع ته لاس وروړي، او له بلې خوا نه د رئیس الوزرا سره د ملاقات معنا دا وه چې نور د رئیس الوزرا دفتر هم په کابل کې نشته.
بل سنځه سب کور ودان، تاسو سره چې ما خبرې وکړه لډیر وخت مونږ درو د خو یو لاند پښتنه کې جواب کوي را ته چې په نهایت کې آیا قطر به وکول شي چې طالبان د توهڅوي چې د نړیوال ټولنې غوښتنې ومني په تیر بیا د خزو او جنو د زده کړې او کار په برخو کې؟
زه به نه کوم په لاند موده کې د دل لپاره چې د مال نظر خپل دغه دی دغه موجوده وضعیت مختلف و متنوع متناقض فرامین و صادر اول دا غیر آگاهانه دا ویسوی دا پلان سوی خبری دی، نو زفکر نکن چه قطر با پدیر سادگی سر دا مسائل خلاص کی، او غربیان و امریکان هم فکر نکن با دی بشری حقوق و پرتباط سر حال دا چی بظاهر که دا بحثونه کوی دیرو تا په اولویت کې وی، اولویت کې دی ویلو استراتیژیکانه دي، پوځي استراتیژیکانه دي په پاکستان وځه، په پاکستان کې به سباته د ډار نه امریکایان داریږي چې افراطی عناصر یا د امریکا ضد عناصر یا چینایي پلوه عناصر د پاکستان اټومي تاسیسات لاس پیدا نکړي، د چین د پاره د مسالې مغلقې دل دادې امریکایان د پاره اولویت لري، او دغه مخنیوي او نفوذ مسله د روسانو چې مستقیما د اوکران په جنگ پورې ارتباط لري. نو دا ټول هغه نقطې دي چې فکر کوم چې دا مسائل یا هغه د داعش مسائل او د القاعده مسائل، دا مسائل به ډېر زیات مطرح شي نسبت د ته چې دا ویل شي چې د نجونو مکتبونه د خلاص یا نه. زه فکر کوم دا غروبنایي حالت ځان ته غوره کړی چې امریکایان په دې کې ډېر صادق دي.
مننه کور ودان د حقوقي او سیاسي چارو په او د کابل په هنتون په خواني استاد نصر الله استانګزي کور ودان چې په دې بحث کې مرسته غډون وکړ، نور تاسو ته زحمت نه درکو. مننه کور ودان،
ماشاءالله
ساده ست تاسو درزو مخکې سنځي سپم په خبرو کې اشاره ورته وکړه، او تاسو هم اشاره وکړه د قطر صدر اعظم راځي کندهار ته د رئیس الوزرا سره ګوري، خو د طالبانو د مشر سره د لیدنو کتنو په اړه هیڅ نه دی ویل شوی. دا سم مخکې سنځي سپم ورته اشاره وکړه چې اداري چارې یا سیاسي کندهار مرکز دی، او د حکومت ولی او نور کابینه هم په کابل کې ده. کله چې ټول کابینه او حکومت ولی په کابل کې وي، قطر صدر اعظم هم اجرایوي چارو مشر دی، آیا دا به خنه وي چې په کابل ته راغلی وای له وزیرانو سره مختلف د کابینې له غړو سره کتلی وای؟
پته را شکه چې زموږ او تاسو په تاب باندې یعنی مرکزیت کابل دی، یعنی تر اوسه پورې رسما پایتخت کابل دی، او دا لومړی ځل و چې داسې یو په لوړه کچه د یو هېواد صدراعظم مستقیما د هغه ځای نه الوزي او په کندهار کې کوزېږي. دا په خپل ذات کې پیغامونه لري خپل شاته، او هغه ما مخکې مزونه وکړه چې تکرار د جملات ونشي. یو د خبرو دا وه چې مرکز قومنده ډېره څرګنده او واضحه کړه، او بل دا چې قطریان هم دا وښودل چې یعنی دوی مستقیما کولی شي چې هلته په حساب د دین سره خبرې وکړي. درېیم دا چې د خپله د ملا حسن موجودیت او د ښاغلي ذبیح الله مجاهد او دا نور معتمد کسان چې ګواکي هیبت الله په نوم چا ته معتمد دي هلته تر هغوی حاکمیت لاندې باید وي، او ټولې خبرې د هغوی تر نظر لاندې باید وشي یا لاند لاسرسی ورته ولري. له بلې خوا نه په کابل کې د باقي څه وزارتونه دي، یعنی په خپل په ظاهره کې ټول هلته فعال دي، ټول هلته شتون لري، لیکن هغه شتون دي چې د دوی ترمنځ دي هغه تر ډېره بریده پورې کوشش کوي سره چې بعد بیرون نه شي. که ستاسو په یاد وي کله چې حقانی ته په خوست کې څه بیان ورکړو، نو عملا تاسو ولیدل چې ذبیح الله مجاهد دا وویل چې دا خبرې د میډیا د خپلې خبرې نه دي، باید موږ په منځ کې سره یعنی خبرې سره وکړو، یعنی نه باید مشر ته داسې څرګندونه وشي.
تر اوسه دغه یوه پوښتنه ځواب کوي، دغه د طالبانو مشر له هیچا سره نه ګوري، علت څه دی؟ او هغه د طالبانو چارواکي ځینې څرګندونې چې په دې برخه کې کړي دي چې اړتیا نشته، یا آیا دا د قناعت وړ دي؟
په هیچان شخصا زه په خپله تر ډېره بیره پورې دا شک لرم چې دی حتی ژوندون د لاسه ډېر پخوا ورکړه، لکه څنګه چې ملا محمد عمر اخند سره دوه کاله پټ ساتلی و د هغه په نامه فرمانونه صادرېدل، لیکن دا چې د کوم ادرسه د فرمانونه صادرېدل د هغه په نامه باندې هغه زما په یاد دي. په هغه وخت کې هم اوس هم زه فکر کوم چې عین لوبه ده، ځکه چې په هغه د کوچلاق په لویه بمي چاودنه کې کم تر کمه 55 د دوی په منځ کې په اصطلاح ووژل شول او ټپیان شول. نو په هغه کې ویل کېږي چې دا سړی اصلا شتون نه لري، خو که شتون لرلی نو د ده نه لوړ پورې نور کومې چارواکي راتلی شي چې نړیوال سازمان سره نه ګوري. پټ دی خپل ولس ته یو ځل دپاره هم نه د روژې په وخت کې ظاهر شو پیغامې ورکړو، نه په اختر کې، او خپله هم د یو امیر په حیث یو امیر مؤمنین زنو یا امیر د افغانانو یو ځل دپاره هم د جرأت او جسارت د ده نه لري چې خپل ولس ته ظاهر شي. نو بناءاً دا ټول شکونه چې یو د بل پسې کېږي سړی د فیصدي په لحاظ تر 95% پورې سړی د شک ته رسېږي چې دی شتون نه لري. خو دا د کوم دینه کم استخباراتي لوبه ده چې دا کنټرول یې داسې ساتلی دی، او په دغې اوسنۍ پېړۍ کې
یو وروستۍ پوښتنه ډېر وخت هم نه لرو، مخکې مې له ستانیزي سره هم دا پوښتنه وکړه، د قطر موضوع ده چې مونږ پې بحث کوو. قطر کوچنی هیواد ده، لکه څنګه چې مخکې ستانیزي صاحب ورته اشاره وکړه، د ډیپلوماتیک ډګر کې نوې هڅې پیل کړي دي. آیا قطر به وکولی شي چې طالبان وهڅوي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني په تېره بیا د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخه کې؟
په ټوله کې دغه دستورات د بل چا دي، قطر فقط خپل رول لوبوي، لکه استازي چې امریکې ټاکلي وو دا یو استازی دی. پخوانی رول تر ډېره بریده پورې د پاکستانو په سیمه، اوسنی رول په مجموع کې د پاکستان او د افغانستان کنټرول تقریبا د قطر په لاس کې دی، او دا د امریکې په دستور کېږي. اما دا توانمندیګانې که دوی وغواړي چې دا شیان پلي شي، دا ما ویل چې د دوه درې ورځو خبره نه ده. حقیقت دا ده چې دغه لوبه یو ډول اوږدیږي، اوږدول کېږي، او یو غیر سالم رقابت لپاره افغانستان سو استفاده کېږي، افغان ولس سو استفاده شوی دي. دغه فقط د ناسالم رقابتو لپاره موږ ټول زجر په دونه لسیزو کې ګالی وي. اوس هم د چین او د روس او د دوی ترمنځ د ناسالم رقابت په اساس دغه
کشالی رامنځته کی دا چې بیرته طالبان ته ځان رانږدې کوي امریکا فقط یوازینې لامل دا دی چې باید چین مخه ډبه کړي باید روس مخه ډبه کړي چې د دوی لاس نور اوږد نه شي تر د ګرمو اوبو پورې زه فکر کوم چې فقط دغه یو تسلسل دوی ساتلی دی په خپله کې کنې دا د دوه ورځو خبره نه ده امریکا په کم شکل چې تعهد کړی او په هغه شکل باندې باید عملي کړی وای لیکن لوبې تر شا چې روان دي نو له بده مرغه یوازې دوی پوهېږي استخباراتي لوبه ده
مننه کور ودان د سیاسي چارو شننکه سید ذاکر شاه سادات او له هغه مخکې د حقوقي او سیاسي چارو پوه او د کابل پوهنتون پخوانی استاد نصر الله ستانکزی چې په دې بحث کې مو 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ زنو ریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو د ازادي رادیو خبرونه او بل خبرونه زما همکار جاوید